احمد شیبریم پر اخبرونه که مو هر کلی کوم وړاندی مو په نورستان کې د کامبیش ولسوالۍ د سیلونو له زیانونو خبرو چې تر اوسه د لسګونو کسانو مړي پیدا شوي او په لسګونو کسان تری تم دي.
قرار د اخرانۍ ګزارش تقریبا یو سل اتیا کسان ورته دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په سپین بولدک کې د لسګونو ملکیانو د وژلو خبره کوي.
شاوخوا څلوېښت ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی.
پکین د طالبانو پلاوی ته روانه اونۍ څه وویل؟ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد
چینایانو په ډېر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالي له لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي.
ستا یو کتاب مې ترلاسه کړ تر څو چې زه دغه کتاب ولولم او د هغې نه وروسته یې بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت چاروان.
په نورستان کې د سیل له کبله د مړو شویو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د امریکا د پوز د افغان ترجمانانو لومړۍ ډله امریکا ته ورسید او سیګار وایي د امریکا او طالبانو موافقه د جګړې د کمیدو پر ځای د طالبانو د بریدونو د لا زیاتېدو سبب شوي. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی رادیو ته وویل د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل له امله د بې درکه شویو او له سیند څخه د راایستل شویو مړو شمیر تر 200 اوښتی دی.
قرار د اخرانۍ ګزارش تقریبا یو سل اتیا کسان ورک دي چې په هغې کې د څلوېښتو کسانو مړې په همغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا شپاړس نه پورته مړې د ناړۍ او د اسمار تر منځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړې حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بېله کې پیدا شوي. اوس هم د مړو پسې لټون جریان لري.
والی همدارز وای دوی د مړو شویو ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کره شمیر د معلومولو لپاره سیمېته د سری میاشتې کسان لیږلي دي. د نورستان د والی په وینا د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالۍ کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو کامدیش ته غځېدلی سړک بند کړی او که هغوی لاره خلاصه کړي نو دوی به زیانمن شویو خلکو ته خوراکي مواد او نورې مرستې ورسوي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې تېر شپه پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر نذیر حریفال روغتون ته د وربل شویو مړو او ټپیانو په اړه نن آزادي رادیو ته وویل
ولایتي روغتون ته یو لس نفره زخمیان راوړي وو چې له هغوی له جملې څخه درې تنه ګران ول او اته تنه زخمیان فعلاً ولایتي روغتون کې بستر دي.
د زابل امنیه قمندان جنرال وای سمیمی رسنیو ته ویلي هاوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوې وه خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي وسلوالو طالبانو د اروزګان د دهراوت له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د دهراوت شاخ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورنړولې ده. د اروزګان د والی ویندوی احمد شاه ساحل هم تایید کړی چې طالبانو د دهراوت شاخ راډیو ودانۍ نړولې او د راډیو وسایل لوټ کړي دي. د رسنیو د ملاتړ ادارې نه پرشتل خو ژغ کړي رسنیو او خبريالانو ته زیان و نه رسوي. نه همدارزوي سره لدی چې طالبانو ویلي و چې له خبريالانو او رسنیو سره کار نه لري خو اوس لیدل کېږي چې دوی د خپلو شمنو خلاف عمل کوي او غړي د رسنیو لوټ او ویجاړولو ته دوام ورکوي. د نای پر اساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د تنین راډیو وسایل لوټ کړي وو او د دې راډیو شغې د تل لپاره غلی کړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې له موافقې وروسته د طالبانو حمله دوه برابره شوي او ورسره د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ډېرې شوي دي. پرون د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یوه راپور کې وویل چې د سشکال له پیله تر اوسه طالبانو هر میاشت کابو 15 سلنه حمله ډېرې کړې دي. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و، لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی، تر هغو پورې چې د مهاجرت د ویزې پروسه یې بشپړېږي، د ویرجینیا ایالت په فورتلی پوځي اډه کې په موقت ډول دېره شي. له دې سره هممهاله د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه بیړنۍ لایحه تصویب کړه چې له مخې یې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمیر زیاتېږي چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی. افغان لوبغاړی کیمیا یوسفی د توکیو په اولمپیک لوبو کې نوی ریکارډ ثبت کړ. کیمیا یوسفی په اولمپیک لوبو کې د 100 مترو واټن په 10.9 ثانیو کې ووهه او د خپل 9 کسیز ګروپ اتم مقام یې وګاټه. تر دې وړاندې کیمیا یوسفی هم دومره واټن په 10.3 ثانیو کې کچ کړی و او په دې توګه په اولمپیک لوبو کې د ځان په نوم نوی ریکارډ ثبت کړی و. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د ترکیې په جنوبي ساحل کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او تر 100 زیات نور ټپیان شوي دي. د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې د انطالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اور لګېدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. دغه اور پرون پنجشنبه بل شو چې د وشلو لپاره په سلګونو اور وژونکي او څرخي الوتکې لاس په کار شوې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همدارس امر کړی هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید پر لپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک به جبري شي. د نویو مقرراتو پر اساس که د فدرالي حکومت مامورین د واکسین کارت ونه لري باید تل ماسک ولري او مجبوره به وي چې پر لپسې ټیسټ ورکړي. په متحدو ایالتونو کې 3.3 میلیون ډوز واکسین تزریق شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبرین پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران راسره مرستندوی دی. د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د انساني تلفاتو شمېرې د زیاتېدو په حال کې دي او هلته د نورو رښتونو اټکل کېږي. د نورستان ولایتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سیند ایستل شوي او په لسونو کسان د وړمې شپې د سیلونو له امله لا هم تری تم دي. د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي د دې سیلابونو له امله له 1.5 سل ډیر کورونه او 2 لوی پلونه هم نړېدلي دي. دغه ادارې ویلي ځانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره چمتو دي، خو په وینا یې چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او لا هم د مرستو په رسولو نه دي توانېدلي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د تیز باران او سیلابونو د راوتلو له امله رامنځته شوی انساني ناورین. چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د راوتلو له امله د مړو او ورکو شویو کسانو شمیر له 200 اوښتی دی. دوی وایي ښایي دا شمېرې لا زیاتې شي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیمې ته د سرې میاشتې ډله استولې چې د تلفاتو دقیقې شمېرې معلومې کړي تر څو دوی مرستې ورته ورسوي. نوموړی وایي تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سینده راویستل شوي او لا هم د ورکو شویو کسانو لټه دوام لري.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا 100 کسان ورک دي چې په هغې کې د 30 کسانو مړي په همغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا 14 پورته مړي د ناړۍ او د اسمار تر منځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړي حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیله کې پیدا شوي. اوس هم د مړو پسې لټون جریان لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د نورستان په ګډون لا هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شته او خلک باید احتیاطي تدابیر ولري. په همدې حال کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره وایي د یادو سیلابونو له امله له 1.5 سل ډیر کورونه او 2 لوی پلونه نړېدلي دي او نږدې 140 تنه لا هم نادرکه دي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته ویل ل دې عمل چې یاد سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده تر دې دمه مرستې نه دي رسول شوي.
او په تاسف کې ولسوالي کې مسیر بورو مرور
سیمه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او په همدې دلیل لا موږ سیمې ته مرستې نه دي رسولي. هڅه کوو چې د سیمې د سپینګیرو په منځ ګړیتوب یوه حل لاره راوباسو چې د سیمې خلکو ته مرستې ورسو، خو لا هم نه یو توانېدلي.
له دې وړاندې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کامدیش ته غځېدلی سړک بند کړی او که چېرته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شوو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د کونړ په یادو سیمو کې د لارې د خلاصېدو په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلې مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي. دغې ډلې د کامدیش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیون افغانیو د مرستې اعلان هم کړی. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې وخت ناوخت پکې د اورښتونو د موسمي سیلابونو د راوتلو خبرونه ورکول کېږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د سیلابونو له امله له 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبل اوړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو له لورې د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړي او د لسګونو وژل شویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقونو د سار ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې د لږ تر لږه 100 تنو وژل کېدا تایید کړې وه، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسېدونکي د سلګونو کسانو د وژل کېدا خبره کوي. تفصیل پرې راپور کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډله ییزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشري حقونو نړیوالو بشري قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وژلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 3 طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې دې ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوطه وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بېرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکاره دی د جګړه جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو پخوانیو او اوسنیو دولتي کارکوونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی و د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک پیڅوک وشل شوی نه دی.
کندهار ولایت پستین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادرکه دي او سلهاو پورې وزل شوی دي او نور داسې افواهات خپره شوی دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وشلي یا بې درکه کړي دي.
دغه لومړنی اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. استاد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګېزې او پخوانۍ دښمنۍ هم رول لري. خو دا کمیسیون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوي وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوي دي. کمیسیون له ښکېلو خواوو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر و مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانه ولو دغه وکړي.
په سپین بولدک کې مو د ملکی کسانو د وژلو په ارتباط راپور اوریده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي طالبانو هلته په لسکونو ملکیان وژلي دي. کندهار ته به ورشو. د کندهار ښار ته چې امنیتي وضعیت څرنګه دی، د کندهار له ښاره مدني فعال حفیظ الله پوپل چې په دغه ښار کې له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې کوي او له عینو مینې دغه اوس په ټلیفون را سره دی. پوپل صاحب، ښه راغلاست خپرونې ته.
سلامونه، جوړ په خیر. خدای دې وکړي او د رادیو ټول اوریدونکو به روغ او جوړ وي.
کور ودان. پوپل صاحب، په عینو مینه کې دغه شیبه چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوي، امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
بلې، د عینو مینې او د عینو مینې څخه ور هاخوا ته په ښار کې نسبتا امنیتي وضعیت ښه دی. دلته د جنگ خطونه دي چې په ځینو ساحو کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د سیمو خلکو ته د وتلو ویل شوي دي، هم د دولتي ځواکونو د خوا څخه او هم د طالبان د خوا څخه، چې ساحې پرېږدي ځکه دوی هلته د جنگ کرښې ټاکلې دي. د عینو مینې او د شاوخوا سیمې حالات نسبتا اوس ښه دي، ځکه تر دې ځایه پورې د جنگ جګړې کومه خطشه دي هغه نه دي رارسېدلې.
پوپل صاحب، دغه سیمې چې تاسو وایئ چې دولتي ځواکونه او طالبانو له خلکو غوښتي دي چې دا سیمې پرېږدي، تاسو معلومات لري په دقیق ډول چې دا کومې سیمې دي که یو دوه سیمې یاد کړئ؟
بله، تقریبا دوه درې ورځې تر مخه د هجارب منطقه چې دغه د اشمت کلا هم دغه سیمه ته نږدې ده، د نسبتا د کرس سیمه او د هجارب شکاپر درازه منطقه کېږي. په دغه ساحو کې دولت او مخالفینو د خلکو غوښتي وچ خپلې ساحې پرېږدي. په دا ډول سره د اومه حوزه هم اومه او پنځلسم حوزه کې هم د خلکو غوښتل شوي دي چې د دې دپاره چې مرجو بلو روانه وړي باید خپل کورونه پرېږدي او امن ساحو ته ولاړ شي.
دغه دوی حوزې چې تاسو یادې کړې، اومه او پنځلسمه، دا د ښار له مرکزي مثلا د شهیدانو له چوکه څومره لرې سیمې دي؟
ده تقریبا دواړي و ته هرات او کندهار د سړک پر خوا دي او د میرویس بن منطقه کې راځي. اومه حوزه هغه خوا ته ده او پنځلسمه حوزه چې ده هغه دغه د هجارب منطقه چې موږ در یاده کړله د کرز سره نږدې او د ډنډ ولسوالۍ سره په تنګ کې سیمې دي. دا د ښار څخه وتلې منطقې دي نسبتا.
پوپل صاحب، تاسو د جګړو له بې ځایه شویو سره مرستې کوي، ستاسو له اټکل سره سم د ښار شاوخوا سیمو څخه څومره کورنۍ د وروستیو جګړو بې ځایه کړي دي؟ دا څه باندې دریو اونیو؟
بلې، هغه ساحې چې موږ لیدلې دي په هغو کې په لومړي قدم کې د هج کیمپ ساحه وه چې د اجوکا په ریاست په تسلط کې ده. دا د کندهار په شورندام کې د میدان هوایي پر سړک باندې پرته ده. دلته تقریبا د 2000 کورنۍ په شاوخوا کې مهاجر راغلي وه چې په هغه ځای کې د نورو امکاناتو شتون وجود نه درلودې. بیا پکښې د لو والې په اخر کې د کوتلې مورچې د منطقې سره د لیلیه په برخه کې هلته یو تعمیر و، هغه ورته ځانګړی سو. هلته هم تقریبا د 1500 او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې کورنۍ اوس میشت دي چې مرستې ورسره کېږي. بیا د سید آباد په نامه یو لیسه ده، هلته هم تقریبا د 1000 څخه اضافه کورنۍ میشت دي چې هغه هم د جنګي ساحو څخه راغلي دي. اوس د عجارب لیسه هم ده چې د عربو کلا په نامه باندې ده. د عربو کلا دغه لیسه چې په لوالي کې ده هغه هم د مهاجرو دپاره په اصطلاح ځانګړې شوې ده. هغه کسان چې د جګړو د سیمو څخه راځي و دغو ځایو ته ځي. د دې سره په څنګ کې ډېری کډوال چې دي هغه په ښار کې خپلو د دوستانو کره تللي دي، یا عینو مینې او نور امن ساحو ته دوی تللي دي، او یا هغه خپلو منطقو ته نږدې په هغه کسان چې د خیریه بنسټونو د طریقه خپل تعمیرونه یا خپل هغه مځکې و خلکو ته ورکړي دي، دوی هلته میشتې ته وسپاري.
پوپل صاحب، په دې تیرو څو ورځو کې په خواله رسنیو کې فیسبوکونو کې داسې عکسونه خپرېدل چې د کندهار د ښار دننه حتی د شهیدانو له چوک سره ځینې دوکانونه بند دي. اوس څرنګه ښار خلاص ده؟
شهر خپل وخت لري د ورځې کتام د جنگ تاثیرات په شهر کې لیدل کېږي د خلکو په منځ کې هغه خوشحالي نه لیدل کېږي په شهر کې د امن صحي خلک له هغه چې هېڅ په جنگ کې وسکل نه دي د هغو کورنۍ د هر یو د کورنۍ څلور یا پنځه دوستان راغلي دي د دوی سره په کورو کې ورسره دي د هغو دغه بد وضعیت په کتلو سره د خلکو روحیه چې دغه په اصطلاح هغه پخوانۍ د خوشحالۍ روحیه یې نه ده پاته په شهر کې هم تاثیرات شته خلک نیمه ورځ دوکانونه خلاصوي او بېرته تر خپلو کورونو پورې ځانونه رسوي دلته امنیتي صحیح چې دی هغه تاسو پوهیږئ چې د ځینو مشکلاتو سره مخ دي ترانسپورټ کې موټرسایکلان نشته شبکې بندې دي د شپږو بجو څخه شبکې هم بندېږي د شپې د لسو بجو بعد شهرونه هم بندېږي دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو روحیات یې په یو رقم باندې کمزوري کړي دي او خلک په ډاډه زړه باندې ښار ته نه راوځي هر یو د خپلې کورنۍ تر څنګ اوسېږي تر څو د جنګ د سیمو څخه لرې خپلو کورنۍ ته د خوشحالۍ روحیه ورکړي.
ډېره مننه پوپل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اولمپیک لوبو کوربه هیواد جاپان نن د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف یو لړ تازه ګامونه اخلي. جاپان تیره ورځ د کووید 19 د لسو زرو تازه مثبت پیښو راپور ورکړ. جزئیات په دې راپور کې.
جاپان د جولای په 19مه د کووید 19 د لسو زرو پیښو د ثبت راپور ورکړ. په ټول هیواد کې د کورونا دومره مثبتې پیښې په یوه ورځ نه وي ثبت شوې، نو ځکه هم حکومت اړ شو چې د وبا د خپراوي د مخنیوي لپاره په یو لړ تازه اقداماتو لاس پورې کړي. جاپاني چارواکي په پلان کې لري چې په توکیو کې د کورونا ویروس بیړنی حالت وغځوي او سربیره په دې توکیو ته څیرمه په سیاتاما، کاناګاوا او چیبا او همداشان اوساکا ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړي. تمه کېږي چې صدر اعظم یوشیهید سوگا د کارپوهانو د یوې ډلې له تصویب وروسته بیړنی حالت اعلان کړي. دا اضطراری حالت به د اګست تر 1 پورې نافذ وي. په پلازمینه توکیو او سویلي ټاپو اوکیناوا کې وار د مخه بیړنی حالت نافذ وو. جاپان په لویه کچه د کووید 19 پراخ خپرېدو څخه مخنیوی کړی، مګر د نورې نړۍ په څیر دا هیواد اوس د خورا لږ دوړ ډلتا باندې کورونا څپې سره مخ دی. د پلازمینې روغتونونه هم په ستونزو کې دي. د کووید 19 ناروغانو لپاره په روغتونو کې 6000 ځانګړي شوي بسترونه ډک دي. جاپان دمګړې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه دی. د اولمپیک ترسره کوونکو او جاپاني چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وبا د پیښو زیاتوالی د لوبو لپاره هلته د ورغلو زرګونو لوبغاړو، روزونکو او کارکوونکو سره بې رابطه بللی. جاپان ته سږ کال سره له دې چې د کورونا وبا په خاطر پکې ګڼ محدودیتونه نافذ دي، د څه باندې 200 هیوادونو له 1200 زیات لوبغاړي ورغلي. د لوبو د تنظیم کوونکو، ورزشي کاروانونو، مشرانو، روزونکو او کارکوونکو شمیر بیا نږدې 1500 کسانو ته رسیږي. د لوبغاړو او د اولمپیکي لوبو د ترسراوي پلاوي په منځ کې د کورونا د 260 پیښو راپور ورکړ شوی چې دا ټول کسان قرنطین دي. د اولمپیک لوبو ته 15 افغان لوبغاړي هم ورغلي چې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده ورته پېښ شوې او خپلو لوبو ته دوام ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
در سره په تماس کې ورور په بادغیس کې ډېره سخته وچ کوي ده چې خلک د یو تکل اوبو سره ډېر په تکلیف په عذاب دي او ډېرې سختې مرضۍ شته. جنګونه دي، بدبختۍ دي، بېچارګۍ دي. موږ وغم ته د یو ټولو چارواکو ورسېږي چې بادغیس ته جدن توجه وکړي. بادغیس ته ډېر بد وضعیت کې دی، حتی د درې کاله وچ کوي رد پرد. خلک ډېر په بد حالات کې دي. مالداري یې د لاسه ورکړي، زمینداري یې د لاسه ورکړي، حتی د خوراک اوبه نشته. نرخونه نور ګران شوي دي. بندیزونه دي، نور شی نه راځي. د دې ولایت دوردست ولسوالۍ کریي ډېر په بد وضعیت کې دي. نور ورپورو چارواکو، د طالبانو، د ټولو مو دغه هیله ده چې ودې هر ځار بدبخته ملت ته دا لارې ازادي کړي او غني وخوري. بېشي خلک به د بشري ناورین سره مخ کېږي. چې وسلام
کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو. مکتبه بند شو،
یو من جنازه کې زر نفر ولاړی الته نشته خبره چې څوک وایي چې لری لری ودرېږي چې کرونا به ونیسي. په یو جومات کې سل نفر 50 نفر 60 نفر بسرور 200 نفر 300 نفر ولاړی چې دا خبره نشته چې لری لری ودرېږي چې کرونا به ونیسي. خالي ماشومان ته په مکتب کې کرونا ده. دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر یې او کرونا اثر ته قیاقه دې قلنټین وکړي هغه دې ما نظر
د ناشرات دلمند ولایت ناشرات ولسوالۍ دا چې هغه کوم نړیواله محکمې په دغه باندې چې موږ مین کښون کې مین کار کوون کې په ډېر ظالمانه توګه وویل شوله. په ناشرات کې د ناشرات پر نوره باندې چې هغه مهینه شوله خالصانه خلک وو الخوان وو او دوی په ظالمانه توګه ضربې پر ووهلې وې وژل هغو لاسونه ورته ونیوله چې موږ مه وژنې موږ نه سلا لرو نه بې اجازې کار کوو او دوی سره داسې لبانه څوک وسو دوی په شهادت ورسېدل. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر 4:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو او هلته ګڼ پیغامونه خبرو یعنی زیات. په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستنه دود شي په خلکو یې په وړیا توګه ویشي. خوستي روڼ اندي دا نوښتا یا وایي په افغاني ټولنه کې د شته ستونزو د هوارولو یو ښه او اغېزمنه لاره هم دا ده چې خلک کتاب ولولي. دوی د کتاب مینوال هڅوي چې کتاب له مطالعې وروسته نورو خلکو ته ډالۍ کړي، یعنی نورو ته یې وسپاري چې نور هم دا کتاب ولولي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې له دوه کلونو راهیسې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو کتابونه راټولوي او وروسته یې په نورو ویشي او یا د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې واړه کتابتونونه جوړوي. دوی وایي له دې کاري مخاده ده چې افغانانو ته دا فکر ورکړي چې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې یوازینۍ لاره دا ده چې خلک یې په علم سمبال شي. د یاد بنسټ مشر نقیب الله ځلان هم ازادۍ راډیو ته وایي د ولس د فکر جوړولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې هغوی ته کتابونه ورکړل شي او کتاب لوستنې ته وهڅول شي.
تقریبا دوه کاله کېږي چې په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو مبارزه پیل کړې ده. هدف هم دغه ده چې خلک فکرونه جوړ شي. فکر جوړدلو دی وزینې لار کتاب دی چې خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي. له بیلو ملګرو څخه 1500 ټوکه کتابونه راټول کړي او عامه خلکو ته په مینار باندې کې خودل چې هر څوک راتلل او د خپل خواخي کتاب اخیسته او لزان سره وړو.
د فکر جوړولو د بنسټ یو بلغړی بلال محمدی وای لروناندو او دوستانو یې 1500 ټوکه بیلابل کتابونه راټول کړي وند د خوست خار پر عدالت سرلارې کې خودل خلق راتلل او د خپل ذوق برابر کتابونه له ځانونو سره یوړل.
دم د بلبلو ملګری سره ټولګه ملګری چې کتابونه لوستي په کور کې ورسره او غیم څخه مده کتابونه ټولګړي وو او د بلبلو ملګری سره موږ سره ملتیا کړی و تقریبا 500 ټکو برابر شوی وو. دا بلبل ټولنیز فرهنګي کې اقتصادي سیاسي بلبل ټو کتابونه وو. دا کتابونه په وړیا ډول خلکو ته ویشو.
د کتاب یو مینوال صبغت الله امینزوی د کتاب په ګټو ارزښت او اغیز خبرې کوي.
په هند وایي چې هغه ټولنه ډیره ارزښتناکه ټولنه بوي، هغه ټولنه ډیره وحسا ټولنه وي چې دی وګړو یا دی اوسیدونکو ورځنی کاروبار دی کتاب لوستل شي. نو موږ د نتیجې ته راسو چې کتاب لوستنه ډیره زیاته مهمه ده. لټولو هیوادوالو څخه مده هیله ده چې تاسو کتاب ولولئ. که چیرته موږ کتاب ولولو نو زموږ فکر به ډیر یو فراخه فکر وي. زموږ په ټولنه کې به ستونزې چې اوس ورته سره مخامخ یو او ایمان زلوړ شي وي موږ به دغه بدبختۍ څخه په امن کې شي.
نظام الدین زیاد هغو ځوانانو له ډلې دی چې فکري بنسټ د غړو لخوا ورته کتاب ډالۍ شوی دی. نوموړی وایي دا کتاب لولي او له لوستلو وروسته به یې د دې بنسټ په شان یو بل کس ته د مطالعې لپاره ډالۍ کړي.
د فکر جوړونې بنسټ څخه زیات منندوی یم چې دغه شانتي نوښت کړی دی او د خلکو څخه کتابونه راټول کړي دي او موږ ته ډالۍ کړو او په دغه مانوي ډلې موږ ونځولو او دغه د پدغه مغه کې مام برخه واخیسته یو کتاب می ترلاسه کړ ترڅو چې زه دا کتاب ولولم او دا غین اورسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
په خوست کې د پوهنتون د لوړو زده کړو د څلور مؤسسو او یو شمیر فرهنګي بنسټونو فعالیتونه د دې لامل شوي چې په ځانګړي ډول د ځوان کهولي و برخه کتاب لوستنې ته مخه کیږي. په خوست کې چې پخوا د ګوتو په شمار کتاب پلورنځي ول، اوس د یو لوی کتاب بازار پخوا کې په ښار او ولسوالیو کې ګڼ کتاب پلورنځي او کتابتونونه شته چې مینوال ورڅخه د خپلې خوښې وړ کتابونه ترلاسه کوي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامدن کل تنظیمای زور است یا بیش
به خود گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد څرګندونی لرو، خو مخکې تر هغه لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمېر تر 200 واوښت. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلي کې تېره شپه پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د ازادو رسنیو د ملاتړ اداروي وسلوالو طالبانو د اروزګان د دهراوت له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د دهراوت شاخ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورنړولې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي، د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوی ده. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و، لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی، تر هغو پورې چې د مهاجرت د ویزې پروسه یې بشپړېږي، د ویرجینیا ایالت په فورتلی پوځي اډه کې په موقت ډول دېره شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري په دوو وروستیو میاشتو کې د لسګونو ولسوالیو تر نیولو وروسته ایران او چین د طالبانو استازیو ته بلنه ورکړه چې دغو هیوادو ته ورشي. دی پیشو د افغانستان او پاکستان اړیکی خړ پړ کړي، تاجکستان اندیشمن کړي، ترکمنستان او ازبکستان بیا رسمن خپل دریز نه دی روشانه کړي. د طالبانو پرمختګونه د افغان حکومت په وینا څه تاثیر پر دې اړیکو کړي؟ د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند ګران هیواد خاور
موږ گاونډي د نامې او لقبله جدي اندېښنې لري. دوی ته دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې طالبان په دې هڅه کې دي څه سولا ونکي او د جګړې لپاره قدرت ته ورسیږي. کچېری دوی د جګړې لپاره قدرت ته ورسیږي، دا به د دې سبب وګرځي چې موږ د ډېر وخیم امنیتي وضعیت سره مخامخ شو او دا وخیم امنیتي وضعیت به د عامو وګړو پر ژوند باندې، پر عمومي نظم باندې، له ګاونډیو سره اړیکو باندې، د مهاجرت په نوې صفې باندې، چې موږ ډېر شمېر وطنداران به په دې بهیر کې له وطن اوځي.
هیواد څه تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې له مهاجرتونو اندېښنه لري؟ البته ترکیه علني دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او د وروستیو جګړو له امله دې ته تشویش لري چې ګڼ کډوال به ورمات شي او په ترکیه باندې به فشار راشي. لیکن د پیکینګ او تهران له لوري د طالبانو مشرانو ته بلنې په دې معنی نه دي چې ایران او چین د افغانستان د حکومت تر څنګ طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکړي؟
د دې شبر سره د دې د تاګ او راتک هغه سفرونه چې د افغانستان دولت سره په وارده مخه خبرچا او اطلاع رسونه سره کیږي، مو شکر کوو چې هغه ناسته او د دې سفرونه د کوربه هیواد لخوا نه د مشخصو اهدافو لپاره سوي دي. مثلا که تاسو د چین ورستی سفر ته د چین ته وګورئ، چینایانو په ډېر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالي له لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو، د خپلو سرحدونو کې د
شرقی ترکستان د تروریستي حرکتو او فعالیتونو اندېښنه لرو او تاسې باید دا د خپلو لیکونه وباس. همداسې ایرانیانو هم د خپلو سرحدونو په اوږدو کې له دوی سره اندېښنې درلودلې. هغه تفاوت د ایران کې د دوی سفر دا و چې د کابل نه هم یو پلاوی تللی و چې هغه د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوو.
له پاکستانه یو لور ته افغان حکومت دا تمه لري چې طالبان به د سولې خبرو ته هڅوي، بل لور ته دومره سخت انتقادونه پرې کوي چې حتی افغان سفیر هم له اسلام آباد کابل ته ستون شوی. دا روابط به همداسې وي که فکر کوي چې ژر به بیرته ورخیش؟
موږ د پاکستان له دولت نه به خپله تمه همیشه ولرو چې دوی موږ سره د سولې په لار کې د یو ګاونډي په توګه مرسته وکړي. دغسې موږ نه هم ګاونډیو دا تمه درلودلې ده. په تاریخ کې چې تاسو وګورئ، تاجکستان جګړې په زمانه کې د افغانستان دولت د دې سولې پراته کې جدي ونډه درلودله او د تاجکستان د سولې د هوکړې قربتوب افغانانو کړی ده. دغسې موږ له دوی نه تمه لرو چې موږ سره هم د سولې ته د رسېدلو په لار کې اغېزمن ګامونه پورته کړي، واقعي ګامونه پورته کړي، هغه تعهدات چې دوی کوي هغه دې عملي کړي. موږ او تاسو شاهدان یو چې ډېر خوشنوونکې پیښې سره موږ تاسې سفیر کورنۍ مواجه شوه په اسلام آباد کې. هلته د سفیر لور اختطاف شوه په حال کې چې دا د دوی د دولت مسؤلیت ده چې د افغان ډیپلوماتانو او د دوی د کورنۍ امن ته امنیت ونیسي.
هیواد صاحب، د افغانستان حکومت لا هم له پاکستان دا تمه لري چې د سولې په چارو کې به مرسته کوي، لیکن د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه په یوې مرکې کې ویلي دي چې په یغه وخت کې چې شاوخوا یو نیم لک بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو هغه د سولې وخت و. اوس طالبان فکر کوي چې دوی بریالي دي، نو دوی په زور څوک د سولې خبرو ته نشي هڅولی. که چېرته خبرې داسې وي، نو افغانستان بیا له اسلام آباد ته ولې دا تمې لري چې د سولې په چارو کې به اسانتیاوې برابروي؟
همیشه د دې فرصت تاسې همکاري وو. موږ د افغانستان د دولت په توګه دا مسؤلیت لرو چې خپل ډیپلوماتیکې هڅې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره په دې حد کې وساتو چې خپلې تمې ورسره مطرح کړو او د دوی مرستې وغواړو. دا چې دوی څومره مرستې کوي موږ تاسې لیدلی دي. متاسفانه هغه شی چې دوی ویلي دي هغه شی نه دي عملي کړي. دا خو نن دا ویل چې طالبان داسې تصور لري، اما تاسې چې د دوی اظهارات تیرو دوو کلو کې وګورئ دوی همیشه ویلي دي چې دوی به د طالبانو په راوستلو کې د مذاکرې میز ته همکاري وکړي او دوی دا هم غواړي ځان ته واخلي چې دوی په دې سولې بهیر کې نقش لوبولی ده. اما نن بیا داسې خبرې کوي. موږ د دوی دغه متضادې خبرې او د دوی دغه خبرې چې له هغوی سره له پخوانیو خبرو سره مصادفې نه دي، دا ټول موږ ته د دې باور راکوي چې دوی کولی شي چې مرسته وکړي چې لا یې نه ده.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او د بې ځایه کېدنې پر مهال بدې شپې ورځې ګالي. راځئ چې په سر کې د دې اوریدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یوه مسؤل سره مرکه هم کړې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
السلام علیکم، زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د تاویز خیرو د کلي اوسېدونکی زه روزي محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغو سره له دغو وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ششنه باغونو وچانو هغه پور وچ شوي دي. له موږ سره یې څه کومک وشي په دغه دغه کې د اوبو په باره کې. نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، راځو آزادی کارکون کاوریدین څخه سلامونه وایم. ټول آی شراب چې ما زغ به حتمن سل په سل کې پر لوپوري چارواکو سره مشروي دي. یاد ضرورت محمد ظاهر د هرات ولایت د سرپالی کوچي اورور زغه هرات د ماجر د عبادت حال د عبادت اورز د مسلمانانو د سخت لوزي او ګرمي او مرزي او مشکلات سره مخ دي څوک خبره پر غوږ نه کی هیڅ څوک سر نه پکر خي والي صاحب نه وي څو خلک دي نه شو چې دا برابر شي مشر به دا کوي سماجر علی شو زه په پدوال تر کې نه پېټ رسېږي دا کوم زه ستې څنګه مو خرم تر وزارت په پایتخت د سنجا غور فون تو سره کومه کوي.
سلام علیکم، زه اجاز الوکی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرزم چې د افغانان د پاره د امریکا رئیس جمهور $10 million د بې ځایه کډوالو د پاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرسته مننه کوم. مګر اما چا چې په لاس ورکړي ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه دغه برخمن نه دي د دغه شکډېره راکډېره برکړي دي.
بله سلام علیکم، زه قاری جمیل د قلعه درخان د شارک نه خبرې کوم. موږ په تعداد د دېرش خیمو په د قلعه درخان شارک کې اوسېږو. ټول بې جه شدګانې داخلي دي. لطفا د موږ پیغام وزارت مهاجرین ته ورسوئ. وسلام په احترام.
سلام علیکم جنادو ازادۍ کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکی یعنې په هرات ولایت کې فعلاً مهاجرې شپې ورځې تېرو. وروره موږ خو دې رسنیو ته ډېر امین دي ودې موږ بل واسطه ووادسه نه لرو. دغه رسنۍ دي بیا موږ هیله دا ده چې زموږ غږ تر نور پورې چارواکو ورسي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې مهاجرو ډېره بد وغاز د باندې بېخي اقتصاد یادای دی چې دربدري سره مخ دی. د خدای په لحاظ وګورئ دا زموږ غږ تر یوه حده ورسوي. اسلام نه کار شته، نه غریبي شته، نه لار شته، نه یو د ماښام ډوډۍ لري. وروره دربدري ده، کوچنیان په مریضۍ اخته دي. وروره وږه ده، بېخي دا یو نیم کال کېږي چې چاته یوه توپاکه یو لوکی شی نه دی ورکړی. وروره دلته په دې نامه په یې نامه دا د پلانې ځای راغلي. دا پلان د درواغو په واسطه وواجسه باندې ډېر سره به دې خلکو پر سان نه کېږي. هېڅ دا سهار به دغه کم کار کېږي چې دواره به ټوله دنیا ورته اریان وي. مسلمانان به ګرد بدوږي او د بدبختي او د بې اندازې همدارو ګرمي همده چې بېخي.
السلام علیکم ورور، زه تور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ له تاسو سره په تماس کې یم. په موږ باندې لارې بندې دي، اوبه بندې دي، موږ سخت مشکل سره مخامخ یو. هلته خلک د ولږې څخه مړه شول. زموږ غم دي لړو چارواکو ته ورسېږي. دلته کډوال لا وتلي په زرهاوو کسان د یو او بل په کور کې پراته دي او څوک یې غم نه خوري. زما دا آواز د لوړو مقاماتو ته ورسوي. د ازادۍ راډیو زنده باد.
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرې څخه مهاجر راغلي وي د هلمند ولایت کې. نه پریکشا پوښتنه کړې، نه بربل کلیکم کړې، نه په دخبارانو کړې ده. لس پنځلس کوره راغلي وي دلته. ولاکې انسان یې پوښتنه کړې ده، یا رجستر کړې دي، یا پر پله نوم نوشته کړې دي.
بلیا سلام علیکم، زه شرف الدین د کندهار ولایت نوی دغه د کندهار د
سلام علیکم جوڑا دی نو د دې د څو سره مخامخ نه بخښه نه د شپې په څلور منځله ځای کې نه شي کاوه ګرمه ده. هیڅ څه پام نه درنه نو ته کې بس نه بسترې چې راځي د نه شي راځي د ما د منځله د رساتو دا د غوړي چې جوړ شوی ته وځو.
سلام علیکم، زه سید خبر کوم دی ولایت کابل نه. سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. بعد له سلامه د افغانستان د معاملې په باره کې زه دومره وایم چې تر څو پورې مهاجر په پاکستان کې وي نه په افغانستان کې قراری راشي او نه امن، ځکه چې پاکستان د مهاجرو نه د اوزار په حساب کار اخلي. که په افغانستان کې د طالب حکومت راشي هم د پاکستان لخوا به سکوت کیږي او که د بل چا هم راشي، ځکه چې دا تجربه ثابته کړې ده چې دلته جنگ دی ډیورنډ ده، دلته جنگ دی افغانستان دی اوبو ده، دلته جنگ دی معدنیاتو ده. وسلام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د بیځای شوو کسانو د ستونزو په اړه مو په دې پیغامونو کې واوریدل. دوی تر ډیره ویل چې د جګړو او ناامنیو او دغه راز وچکالیو له کبله بیځای شوي دي، بدې ورځې ګالي او ورسره مرستې هم تر ډیره نه کیږي او که ورسره کیږي هم کافي نه دي. په همدې اړه زموږ همکار عصمت څاروان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار باسط انصاري سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې څه شمېر کسان سږ کال له خپلو سیمو بېځایه شوي دي او دولت ورته د لاسنیوي څه پروګرامونه لري.
تاسو ته باید ارز وکړم چې د حمل میاشت نه تر اوسه شاوخوا 10,000 کورنۍ په بېلابېلو مختلفو ولایاتو کې جګړې او د ناامنۍ له کبله متاسفانه بېځایه شوي دي. په ډېر سختو حالاتو کې خپل ژوند تېروي، لکه کندهار ولایت،